دا مشال لري دا محل په پیښور کې د ګرمۍ 12 او په کابل کې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې موزه ګل ایاز او مليحه میرزاده هر کله کاو. په دې خبري غړي کې مو د قبایلی ضلعو خیبر پختونخوا او پاکستان او د افغانستان په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړې دي. په لومړي د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له مليحه میرزاده و.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان نگران حکومت وای د ایران لخوا د پاکستان د فضائي حریم د سرغړونې غندنه کوي. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتو د تیاریانو په اړه د تفصیلي جایزې یو غونډه د صوبې نگران اعلی وزیر په مشرۍ کې شوې او فلسطینی وسلوالو د اسرایلو خلاف جګړه کې راکټې ورولې دي. تفصیل: د پاکستان نگران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. د پاکستان بارنو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د ایران شازده فیرته په دې اړه سخت احتجاج کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د پاکستان د فضائي حدودو سرغړونه کړې ده. دوه ماشومان یې وژلې او درې انجونې ژوبلې کړي. خو ایرانۍ رسنیو ویلي چې په دې برید کې د یوې وسلوالې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي دي. تسنیم خبری اژانس ویلي چې د جنوري په 14مه د غزواکونو د پاکستان د بلوچستان صوبې د پنجګور په کوهی سبس کې پر جیشل عدل وسلوالې ډلې د میزایلو بریدونه وکړ. د اژانس تر مخه په دې برید کې د وسلوالو دوه مرکزونه لامینځه یوړل شول، خو تر اوسه دغه ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. جیشل عدل یوه ایرانۍ سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایرانه د سیستان بلوچستان سیمې آزادول غواړي. د پاکستان تحریک انصاف د ځینو مرکزی غړو ترمنځ په سوشل میډیا د یو بل خلاف د بدو ردو ویلو وروسته په ګوند کې دننه د اختلافاتو خبرونه مخې ته راغلي. د ګوند مرستیال مشر شیر افضل خان مروت په سند صوبه کې انتخاباتي کمپین پیل کړی. پرون یې په ایکس پاڼه په لیکنه کې د ګوند ویان روف حسن او مرکزی غړی حامد خان اډوکیټ ذهني ناروغانو بلل او کمپین یې پر ځای پرېښودو. نوموړي په حیدرآباد کې خبریالانو ته وویل
دے وائز پسن کے دا پاکستان تحریک انصاف کمپائن پا نیمگڑا کی پرگدم او زم تر سو چے عمران خان دا دی خلق و خلو بند نکڑی او دا پری کڑو نشی چھ دوی ولی زما پزد بیا بیا وینگانی کبی دوی زما لار نسی او لکبل ای پا گون کی دننا او پا پلویانو کی شک پیدا کی.
مروت روسته په کراچۍ کې خپل کمپین بحال کړو. تر دې مخکې هم د جنوري په 14مه حامد خان اډوکیټ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلیو چې مروت ته تحریک انصاف سره اړه نه لري او تورې پورې کړې چې د یوې منصوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي. نوموړي په ګوند کې د اختلافاتو خبره رد کړه او ویل چې مروت ته هیڅ لاریون مشري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د فروری 8مه انتخاباتو لپاره د الیکشن کمیشن د پریکړې په حمایت کې سپریم کورټ له ګوند نه انتخاباتي نشان بیټ یا بلا اخیستی او کاندیدان یې د آزاد امیدوارانو په حیثیت په خباتو کې برخه اخلي. د خیبر پختونخوا زمشو قبایلی او بندوبستی ضلعو کې په لومړي ځل په یو وخت صوبایي او قومي اسمبلی انتخابات کېږي. د خیبر پختونخوا د لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه له دفتره پرون په جاري شوي خبر پاڼه کې ویل شو چې د نهې په ورځ د نوموړي په مشرۍ غونډه کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د صوبایي حکومت د تیاریانو تفصیلي جایزه واخیستل شوه. په غونډه کې ویل شو چې په خیبر پختونخوا کې د قومي اسمبلی د 15 او صوبایي اسمبلی 115 چوکو لپاره انتخابات کېږي چې لپاره تیاریانې روانې دي. په خبر پاڼه کې ویل شو چې د انتخاباتو لپاره په صوبه کې د پولینګ سټیشنونو شمیر 15,000 دی چې سه حساس ترین، بیا نور یې حساس او ځینې نور یې عادین یا نارمل ګرځول شوي دي. سرکاري شمیرې ښایي چې په خیبر پختونخوا کې د رجسټرډ ووټرانو شمیر 2,14,293 دی. غونډه کې وویل شو چې په انتخاباتو کې د امن قائم ساتلو باوري کې کول او د شفاف انتخاباتو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کیږي. د پاکستان نگران حکومت د پټرولو د یو لیټر بیه کې 8 روپۍ کمې راوستې دي. د خزانې وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې د پټرولو یو لیټر بیه 2.68 روپۍ ته راټیټه کړې، خو د ډیزلو قیمت کې څه بدلون نه دی راغلی. په عین حال کې د پاکستان د بجلی اخیستو مرکزي ادارې د جنوري په 15مه د برېښنا د نظم کامی ادارې نپرا څخه په درخواست کې غوښتنه کړې چې د بجلی قیمت د یو یونټ څخه د پاسه 15 روپۍ زیات کړي. د دې حتمي پریکړه به د جنوري په 1.5 کېږي. فلسطینی وسلوالو د غزه په شمالي ویجاړ شوی برخه کې د اسرایلی ځواکونو خلاف جګړه کړې. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو تر سلو زیاتې رزي شوي، فلسطینی وسلوالو ترون په جوابي کاروایي کې له جنوبي لورې څخه د زیات قوت په خودلو په هغوی راکټې وورولې. په شمال کې جګړه چې د اسرایلو د کاروایي لومړی هدف و، وی خودله چې اسرایل د حماس چې امریکا او اروپا اتحادیه ترهګر سازمان ګرځولې د لمیان زوړلو او د ګڼو یرغمل شو کسانو د بیرته خلاصولو په برخه کې خپلو اهدافو ته په رسیدو کې لرې پاتې دي. بلخوا فرانس او قطر ویل چې دوی په غزه کې اسرایلي یرغمل شو ته د درملو رسولو او فلسطینیانو ته د اضافي مرستو د رسولو لپاره د یو تړون منځګړتوب کړی دی. تمه کیږي چې دا درمل د شروع په ورځ، یعنی نن، د مصر له لارې غزې ته ورداخل شي. او د پنځو میچونو د شلو اووریز کرکټ سیریز په درېمه لوبه کې نیوزیلند پاکستان ته په 50 منډو ماتې ورکړه. لوبه نن د نیوزیلند په ډنیډن کې وشوه. نیوزیلند پاکستان ته د 240 رنزونو هدف ورکړی، خو پاکستان د 2 وکټو په نقصان 109 منډې وکړل شوې. داو د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه بل مشال ریډیو اوریدل چې ملیحا میرزاده درته وړاندې کړل. کچر سره باندې غړي تر پای پاتې شي، نو د نور رپورټونو تر سم د دې رپورټونو تفصیل به هم باوري. د پاکستان نگران حکومت د بلوچستان په پنجګور کې د ایران حمله غندنه کړې او دای د خپل فضائي حدودو سرغړونه بللې ده. روانه غړې کې تفصیلي معلومات درکو. د تحریک انصاف د مرکزي مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په رسنیو کې توده شوې. شنو کې وایي دغه اختلافات پر ګوند خراب اثرات لرلی شي.
شیر عبدالمروت بیرسٹر گوہر دا آغا کسان دی کم چې سمو دوڑان دے پاٹے تراغلی دے وقت کے مشری دا پاٹے نشتا او دا مشری نکی دل دا وزیری خبر دے غٹ نقصان رسی.
دا پاکستان نگران حکومت دا پیٹرولو یو لیٹر قیمت کے 8 روپے کمے کلے، فو بلخوا نپرا ناغوختن شوی چی بجلی دی گران کلی، ولسوائی دا ورتا گٹھا نرسوی.
نو چونکه ما 8 روپے بچ کړي او دا چې بجلی را ته 5 روپے ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دا د حکومت ډیر غلطه پالیسی دا چې یو طرف ته چې ارزان کی نو موږ ته بل شی ګران کی.
پختون سیاستوال، قانون پو او مبارز لطیف افریدی لالا لومړی اتلین پرون ول باندې شو. د هغه ملګری د ژوند په اړه وای،
هغه یوازنی ارمان د سیاسي مشران د سره راغونډ شي. په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کې ني.
نور موضوعات هم تاسو لپاره په روانه غړې کې لرو. مشال رډي سروس. مشال رډي تاسو غواګي. د پاکستان نگران حکومت د هیواد په بلوچستان کې د ایران د حمله په اړه خبرګون خودلې او په سخت ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان بارونو چار وزارت د جنوري په 14 په یو اعلامیه کې د غبرید د خپل فضائي حدودو سرغړونه بللې ده او ویلې دي سخت نتیجې لرلې شي. پاکستان وای په برید کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنکۍ ژوبل دي. په عین حال کې ایران ادعا کړې چې د پاکستان په خاوره د بلوچستان په کوه سب سیمه کې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په توغندیو بریدونه او بے پایلټ الوتکو په نخه کړې دي. د ایران تسنیم خبري اجانس د سه شنبه په ماخام د دغه بریدونو په اړه خبر ورکړ. نور تفصیل ملي حمیرزاده راکوي.
د پاکستان د محلي حکومت په بلوچستان کې د ایران حمله پکله غندلې ده. ایرانی دولتی رسنیو د جنوري په 14 ناوخته ادا کړی و چې ایران د پاکستان د بلوچستان په زرغون غره سیمه کې د جیش العدل ډلې 2 مرکزونه په توغندیو او ډرون الوتکو هدف ګرځولي او لمین زیوړی دي. هم د جنوري په 14 د شپې ناوخته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیه په خبرولو دا بریدونه پکله کاو غندل. په اعلامیه کې راغلي چې پاکستان د ایران لخوا د خپل فضائي حدودو سرغړونه پکله کغندي چې په پایله کې 2 ماشومان وژل شوي او 3 جنکې ټپیان شوي. اسلام آباد خبرداري ورکړي چې د پاکستان د حاکمیت د سرغړونه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده او جدي پایلې لرلې شي. د برید وروسته لاغې شوې چې جیش العدل ډلې د ایران د سیستان بلوچستان په راسک کې په ایراني پولیسو د یو برید مسؤلیت په غاړه واخیست. په هغه برید کې یو ایراني پولیس وژل شوی و. د امریکا په ګډون ایران او یو شمېر لویدیځ هېوادونه جیش العدل ډله یو ترهګر سازمان ګڼي. جیش العدل یو ایراني سنی بلوچ وسلواله ډله ده چې له ایرانه د بلوچستان سیستان سیمې آزادول غواړي. دغه ډلې په دې لړ کې لکلونو راهیسې خپل وسوالې مبارزې ته دوام ورکړي او د ایران په مختلفو برخو کې خونړي بریدونه کړي دي. ایران د دې ډلې ګڼ مشران وژلي دي. دا برید په داسې حال کې شوی چې د جنوري په 15مه د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی سره په اسلام آباد کې ملاقات وکړ. د جیلانی دفتر په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي چې په ملاقات کې د سیمې امنیت لپاره د اړیکو او هم آهنګۍ په زیاتولو ټینګار وشو. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 14مه د شوې ایراني حملې په اړه ویلي چې له تهران سره د خبرو لپاره د تماسونو غنې لارې شته، نو په داسې حال کې خپل سری کړنې به د دواړو هیوادونو ترمنځ باور ته ډیر زیان ورسوي. تیره میاشت ایران په سیستان بلوچستان کې په یو حمله کې 11 ایرانی پولیس وژل شوی. ایرانی چارواکو د دغې حملې ذمہواری پر جیش العدل ډلې واچوله او له پاکستان نه وغوښتل چې په خپل خاوره د دغې ډلې پر ضد کاروایی وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې تر مخه جلیل عباس جیلانی خپل ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان سره په ټلیفوني خبرو کې دا برید غندلې او د همکارۍ ډاډ یې ورکړو. د یادونې ده چې ایران د جنوري په 15مه په شام او عراق کې هم د میزایلو حملې کړې وې. ایرانی رسنیو ویلي چې په شام کې د اسرائیلو استخباراتي دفتر په نښه شوی او په شام کې د داعش مرکزونه ویشتل شوي دي. عراقي چارواکو د استخباراتي مرکز شتون بې بنیاده ادعا بللې ده او د احتجاج په ډول یې خپل سفیر له تهرانه ورغوښته و.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل، ایران وایي د پاکستان په خاوره کې د جیش العدل اډلې پر دوو مرکزونو د توغندیزو او بی پایلټ الوتکو حمله کړې دي. ایران لدې حمله یو ورځ مخکې په عراق او شام کې هم د توغندیو حمله کړې وي. د دې حملو اثرات به د سیمې لپاره سوي او نور هیوادونه په تیره امریکا به څه غبرګون وښایي. د دې موضوع په اړه احمد اکل د سیمیز چارو له شنونکي شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي، ایران د حمله په کوم ډاټ سره کوي؟
ایران په دغه بریدونو سره غواړي هغه خپل نفوذ په منطقه کې وښيي او په منطقوي لحاظ باندې ځان د یو قدرت په توګه باندې چې هم نظامی صلاحیت لري او هم سیاسي صلاحیت لري په دې منطقه کې په خلکو باندې ومني. دا کاری مخکې د زینو اسلام پالو ډلو په جوړولو سره دیغه په حمایت سره په منځني ختیځ کې همدارس په افغانستان او زینو نور هیوادونو کې دیغه په حمایت سره خصوص دی غواړي چې د دغه بریدونو سره ورسته د سلیمانی تر وجل کې درو ورسته چې د امریکا ځنی اړې په عراق کې پنهخه کړلې غواړي چې نړۍ ته دا پیغام ورسوي چې دوی قوی دي، دوی په منطقه کې یو ځواک دی او دوی دغه احتمالي بریدونو نه چې غواکي د امریکا او د اسرائیل لخوا نه دوی ته متوجي کیږي دیغه جواب ویل شي.
دا خو تقریبا اوس مهال د سیخکاری چې یو بشپړه جګړه د ایران او د امریکا او د متحدانو ترمنځ کپیل شوی نه ده، لکه تر لګه په نږدې راتلونکو کې اټکل کېدای شي.
بالکل، دا حماس کومه حمله چې و تر ډیره هدا پوری دا حمله هم د شول کیږي چې اصلي طراحان د دې حمله هم د سپای پاسدارانو یوازې حماس په دې کې وکړول شو. نو جنگ د مغه ووم د اکتوبر نه د تیر کال نه راپیل شوې ده په مختلفو برخو د دغه منطقو کې چې ایران نفوذ لري، د اسرائیل او د امریکا د خوانه او دغه د متحدینو د خوانه او د ایران هم د دې خوانه بیا په مستقیم یا غیر مستقیم توګه د تزواب ویلې. نو موږ ویل شو چې دا جنگ یوازې د ایران او د امریکا نه بلکې په یو نو باندې د اوکراین د جنگ نه ورسته د روسیې د چین د ایران او دغه د زین متحدینو او د امریکا او دغه د متحدینو ترمنځ روان دی چې دته یو سوړ جنگ ویلې شو.
همدرد صاحب، د بیگانه یو حمله پر وړاندې او د یوې مخکنی شپې د حمله پر وړاندې به ستاسو تصور څه دی چې د لویدیز په تیره د امریکا غبرګون څه وي؟
خدا مستقیما د امریکا په اډو باندې یا د امریکا په ګټو باندې برید نه دی، بلکې په پاکستان کې داسې ځایونه پنه خښوي دي، په عراق کې داسې ځایونه پنه خښوي دي چې
او بخی همدرد صاحب، د ایران سپاه پاسداران ځواک ویلی دی چې په اربیل کې د اسرائیلو چې د امریکا متحد دی د دوی د استخباراتو مرکز یادځاله یې ویشتلې ده او پاکستان هم د امریکا متحد هیواد دی.
بالکل، په دې کې شک نشته چې دا متحد هیوادونه دي، لیکن دوی ظاهرا دا خبره کی چې دوی د خپل مخالفینو په عراق کې د داعش په وړاندې دوی ویل چې موږ دا مراکز د منځه وړي دي یا په دې باندې عمله کړې دا ودلتم د جیش ولادل په هغه باندې. نو تر اوسه ایران مستقیمن د امریکا په هغه غټو باندې حمله نه ده کړې، یعنی دا صحیح ده چې روسي هغه نو تر شام د دوی لاس دی، لیکن مستقیمن تر اوسه ایران جنگ ته نه دی رامخکې شوی، بلکې په دغه ګروپونه خپل ګروپونه چې په اطراف کې لري دای مشغوله کړي دي د امریکا د متحدینو او د امریکا د ګټو خلاف، خو تر اوسه پورې مستقیم مخامخ شوی د امریکا سره نه دی.
د سیمه ایز چارو پوه شفیق همدرد سره مو د متکل امریکا واوریدله چې د پاکستان په خاوره د ایران د برید په اړه.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزي خبرونه
سروي
په لس نیمو بجو
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندري جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پنځو بجو.
مشالو ته تاسو غواګی په پاکستان کې انتخابات د شاوخوا درې ونی پاتې دي، خو لوی سیاسي ګوندونو انتخاباتي کمپاین هغه شان نه دي چې څنګه به تیر انتخاباتو کې ول. د تحریک انصاف مشر په خوانی وزیر اعظم عمران خان چې په اډیالا جیل کې بندي دي د جنوري په 15مه خبرونو سره د خبرو پر وخت تور پوری کړ چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف د یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی او اسټابلیشمنت یې په ټاکنو کې مرسته کوي. بلخوا د مسلم لیگ نون یوې مشر او د نواز شریف لور مریم نواز په وکړه کې یو انتخاباتي جلسې ته په وینا کې په عمران خان تور ولګاو چې د اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو. نور تفصیل راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د 8 فروری نیټه ټاکل شوې ده، خو د الیکشن کمیشن لخوا تحریک انصاف ته انتخابي نخې نه بیټ نور کول نه پس ډیر تزینګران وایي چې مقابله د خو ګوندونو ترمنځ د پاکستان جمهوریت غورځنګ په یونیم کل حکومت کې سره شریک وو. فلحال د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت په ټاکنو کې برخه اخلي او الیکشن کمیشن ټولو ته بیلې بیلې نخې ورکړي دي. که څه هم ګوند د الیکشن کمیشن او سپریم کورټ درې کسیزه بینک ته فیصلې خلاف اپیل کولو فیصله کړې ده. په 15مه جنوري په اډیالا زندان کې د خپلې مقدمې د اوریدنې په مهال د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور ولګولو چې د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ته یو پلان لاندې د لندن نه پاکستان ته راوستل شوی دی. د ویل چې اسټابلیشمنت او د لیا پټاکانو کې د خغم مرسته کوي. اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین ډاکټر خالد سلطان د تورونو په حق له ویل چې ټولو لوی سیاسي ګوندونو په خپل وخت د اسټابلیشمنت په مرسته انتخابات ګټلې دي او دا سلومړی ځل نه ده چې داسې کیږي.
دیکھیے اس شخص نے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ دے کا دیا تھا دے ٹور عمر گنانگاران دی او پزائی دی خود دئی سرا ہمیشہ او دریم ایلیمنٹ تے آگا دریم ایلیمنٹ دا پاکستان سیاسی ورکران دی سیاسی لیڈران دی سیاسی پارٹائی دی دئی ہمیشہ پا ہر غلط کار کے اسٹیبلشمنٹ او عدلیہ سپورٹ کرے دا لیکن دا اگرے چھو اس الیکشن روان دے او پی ٹی آئی واقعی دے انہیں پری دی ان دا پی ٹی آئی چھ مختلف ملک کے مختلف حلقوں کے کسان چولاڑ دی مختلف سمبل ورکر دی ان دا چت پیو مذہب معاشرہ کی گی.
اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی د عمران خان تورونه سم بولی، هوای چې د تحریک انصاف امیدواران په آزاد حیثیت کې هم ووټونه ګټلی شي. د مشال رادیو ته د پښتنې په ځواب کې وویل
عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ اور پی ایم ایل این یا نواز شریف حکم دے دا ٹول پو یو پیج بنی دے دا ڈیسائیڈ دا لندن پلان بالکل دا حصہ دا منتخکاری دا سے لیکن مونگو ظاہر دا یو تجزیہ کار پہ حیثیت یا یو صافی پہ حیثیت بنی مونگ تا دا شے چکم دے کنا مونگو خو گورو گراؤنڈ ریالٹیز اور اگے نہ چکم دے مونگ یو شے چکم دے کنا آگا مونگا اخذ کو نو دیکھو شک نشتا چی لکا دا یو دا لندن پلان حصہ دا لیکن ماں تخبل لگی دا چی خلق پر روزی اور پی ٹی آئی اگر چکم کینڈیڈیٹ دی جگہ اگیا نہ خو پیڈ نہ دا لیکن یہ داد چغیہ با الیکشن کے بغیہ اور ڈیر غٹ سرپرائز ورگی.
بلخوا په 15مه جنوري په اوکاړه کې یو انتخابي جلسې ته د وینا په مهال د نواز شریف لور او د مسلم لیگ نون یو مشر مریم نواز په عمران خان تور ولګولو چې د دې اسټابلیشمنت په مرسته وزیر اعظم جوړ شوی وو او اوس خلکو ته هر څه ښکاره شول. مریم نواز د اوکاړې نه د خپل ګوند انتخابي کمپین پیل کړو. د پیپل پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری هم د ملک په بیلابیلو سیمو کې انتخابي جلسو ته ویناوې کوي، خو تحریک انصاف د ګوند په توګه تر اوسه انتخابي کمپین سم نه دی پیل کړی. په دې اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید مشال رادیو ته وویل
پیټیای خو د عدالتونو نه او د سماعتونو نه چې وته وخت ملو شي ناغي به کمپاین وکړي. د دې سره سره د هغه اهم امیدواران چې دي ناغه انډرګراوند دي، خو دا خو یو فیصله راغله او کچرې په دې فیصله باندې اکتفا وشي او په آزاد حیثیت کې هم د پیټیای دغه نمائندگان چې د هغه ټیکټ هولډرز وو او هغه په میدان کې یي، نو اوس هم دا الیکشن به د نورو جماعتونو دپاره دومره اسان نه وي او داغی مقبولیت اوسم شته دی، موجود دی، ووټ به اخلي.
مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی او جمعیت علماء اسلام په تیر یونیم کال حکومت کې د یو بل سره شریک وو، خو اوس یې د یو بل خلاف کمپین پیل کړی دی. بلاول بټو زرداری په زیاتره جلسو کې د عمران خان په ځای په نواز شریف نیوکه کوي. د دغه ګوند د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان ته هم دغه په کورونی سیټ په ډر اسماعیل خان کې د مقابله لپاره مضبوط امیدوار ودرولی دی. بلخوا د جمعیت علماء اسلام یو غړي مفتی کفایت الله د نواز شریف په مقابله کې په مانسیرا کې کاغذونه جمع کړي دي. په انتخاباتو کې د اسټیبلشمنت او سیاسي ګوندونو د کردار په اړه په اسلام آباد کې د ایسوسییټډ پریس آف پاکستان پخوانی سینئر رپورټر ریاض خان مشال رډیو ته وویل،
پاکستان کې انتخابی عمل همیشه د تنازع سره مخامخ شوی دی. سیاسي ګوندونه هر انتخابی عمل کې د جنبداري داندلې او اسټیبلشمنت د لاسوهنه الزامونه لګولې دي. اونن هم دغه لوبه روانه ده. 2018 کې انتخابی عمل کې مخالف سیاسي ګوندونو د اسټیبلشمنت د لاسوهنه الزامونه عاد کړي وو. اونن بد مرغه عمران خان دغه تورونه لګوي. موجوده انتخابی عمل کې پی ټی آئی د انتخابی نشان نه محروم ساتل د سابقه پالیسو تسلسل دی. اسٹیبلشمنٹ مخکنی اقدامات غلط ہو، نو اس پی ٹی آئی سارا چیک سروان دی دا ہم دا قانون مطابق نہیں دی.
دا تحریک انصاف دا ڈیرو مشرانو کاغذوں نے ریٹرننگ افسرانو رد کری دی او دوی دا خیر خلاف پا الیکشن ٹریبیونل کی اپیلو نہ کری دی. پا دوی کی عمران خان، پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، حماد اظہر، سنم جاوید او حبہ فواد شامل دی. راشد خٹک، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال اړیزه تاسو غوږی په پاکستان کې د فروری پر اتمه عام انتخابات کیږي. خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په ګډون د ګوند ځینې نور مخکښان په جیل کې دي. په عین حال کې سپریم کورټ د الیکشن کمیشن د اقدام په حمایت کې فیصله کړې او له ګوند انتخاباتي نخه بیټ یا بله واپس اخستی. بیا د ګوند د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم په رسنیو کې توده ده. د ګوند ځینو مشرانو پر یو بل تورونه پوری کړي او په ټولنیزو رسنیو د یو بل پر ضد ویناګانې هم کوي. دا چې تحریک انصاف ګوند د کومو مشکلاتو سره مخامخ ده، د نیاز علي په دې رپورټ کې وو.
په داسې حال کې چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو لخوا د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره انتخابي کمپاین روان دي، د پاکستان تحریک انصاف د ګوند مرکزي غړو ترمنځ اختلافات مخې ته راغلي دي. د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شیر افضل خان مروت چې د سند صوبې په دوره دی او د راتلونکو انتخاباتو لپاره یې کمپاین پیل کړی دی، نوموړي د جنوري په 14 په خپل ایکس چې پخوانی نومې ټویټر دی وویل، د ګوند ویان روف اسن او مرکزي غړي حامد خان ذهني ناروغه دي او دواړه د ده په ضد ویناګانی کوي. شرف ځل خان مروت د سند صوبې په حیدرآباد کې د یوې غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې دوی به نور د یو لاریون مشري ونه کړي او په سند کې خپل کمپاین په نیمګړی کې د پریښودو اعلان وکړو. دی وایي، زه په سند کې د پاکستان تحریک انصاف کمپاین په نیمګړه کې پرېږدم او ځم تر څو چې عمران خان د دې خلکو خوله بند نه کړي او دا پریکړه ونه شي چې دوی ولې زما په ضد بیا بیا ویناګانی کوي. که حامد خان دومره زړور وي نو په پنجاب کې د بهر روزي او کمپاین دی وکړي، دوی زما لار نسی او لکه بل یې په ګوند کې دننه او په بلویانو کې شک پیدا کیږي. خورستو شیر افضل خان مروت بیا په کراچۍ کې خپل کمپاین بیرته پیل کړو او د ښار په بیلابیلو سیمو کې ولسی غونډو ته ویناګانې وکړي. دا وروستو له حقې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي حامد خان اډوکیټ د جنوري په 14 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې شیر افضل خان مروت د تحریک انصاف سره هیڅ تعلق نشته او توری ولګو چې شیر افضل خان مروت د چاپ وینا د یوې منسوبې لاندې په ګوند کې دننه حالات خرابوي.
دو چار لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو
دی وای چې په هر ګوند کې درې څلور کسان داسې وي چې هغه د بل چاپ وینا راغلی وي او د هغوی لپاره کار کوي او ګوند کې دننه حالات خرابولو هڅه کوي. او زموږ په ګوند کې دننه هیڅ اختلافات نشته او شیر افضل خان مروت یو لاریون مشري هم نه کوي.
شیر افضل مروت سره لیډ نه کار رسا
نه نه
شیر افضل خان مروت د جنوري په 14 په کراچۍ کې د ګوند انتخابي کمپاین د پیلولو په وخت هم په ځنی غړو سختي نیوکې کړې وي او ویلي وو چې د سند ترڅنګ د پاکستان په نورو برخو کې د ګوند لخوا د قومي او صوبایي اسمبلیو ټیکټونه د خوخي او ناخوخي په بنیاد ورکړې شوې دي او د ګوند ځنو مشرانو یې خپل خپلوانو ته دا ټیکټونه ډالۍ کړي دي. په پېښور کې خبریال محمد فهیم وایي تحریک انصاف په عمران خان راغونډه ده. نوموړي په وینا دا وخت تحریک انصاف کې دننه لوی ستونزه د مشرۍ سیاسي لیډرشپ ته او د ګوند پلویان په موجوده مشرانو تقسیم دي یا باور نه لري.
کوم پاکستان تحریک انصاف کې دننه یو مسله ده، یو شخص نه یو کس نه دا خبره ټوله پتاویږي، او هغه د عمران خان، شیر عبدل مروت، بیرسٹر گوہر، دا هغه کسان دي کوم چې سمو د وړاندې پارټۍ ته راغلي دي، یا بیا حامد خان غوندې کسان دي چې هغه په سیاست کم از کم نه پوهېږي. پارټي چلول او الیکشن کول، پورا ملک کې ټکټونه تقسیمول، علاقائی اختلافات قتل او بیا هغه اختلافات ختمول، دا هر څه د دې خلکو د وس کار نه دی. دې وخت کې مشري د پاټۍ نشته او دغه مشري نه کېدل دا وزاري خبر ډېر غټ نقصان رسوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې بند دي، او د ګوند څخه د کرکټ بیټ نخه د الیکشن کمیشن فیصلې مطابق د پاکستان سپریم کورټ بیرته اخستې ده. په کراچۍ کې خبریال امیر محمد خان بیا وایي د الیکشن وخت ټاکلی شوی دی. په داسې وخت کې دا ډول اختلافات د ګوند مشرانو سره د پاټۍ د پلویانو لپاره هم یو امتحان دی.
په راتلونکو انتخاباتو کې ولدي خامخا نقصان او د نقصان بنیادی وجه دا ده چې بیرسٹر گوہر خو ابروز خپل بیان کې دا ویل چې را موږ په سوشل میډیا باندې خبرې پرچار وکړو چې زمونږ اوریجنل کینډیډیټ څوک دی، داغي نشارونه څوک دی، خلک ته اغیله ووټ ورکړي. خو بل طرف ته شیر افضل مروت چې هغه تر پی ٹی آئی د طرفه خلکو نه ډیر خر ریسپانس ملاویږي، او هغه خلکو ته وایي دا چې ټیکټونو تقسیم ټیک نه دی شوی، نو دا چې کوم خلک په پی ٹی آئی کې دوه درې سلور ولاړ دي، نو هغه به د شیر افضل مروت ته خبره کوټ کوي چې را شیر افضل مروت هم وایي چې ټیکټونو خدري تقسیم شوی. او خلکو دا نظر دی چې دا شیر افضل مروت چې کومه بیانیه مخې ته بوزي دا په در اصل د عمران خان بیانیه ده. نو دا د پی ٹی آئی د ووټرانو امتحان هم دی چې آیا هغه خپل ټیک سړی بسنګ پیژنې، او دا د پی ٹی آئی د قیادت لپاره هم امتحان دی.
که څه هم د پاکستان تحریک انصاف ځنی مشران پر رسنیو ټولنیزو رسنیو په یو بل سختي نیوکې کوي او تورونه لګوي، خو بل خوا د پی ٹی آئی مشر بیرسٹر گوہر علی خان د جنوري په 14 د اډیالا جیل نه بهر میډیا سره په خبرو کې ویلي په سیاسي ګوندونو کې اختلافات وی او دا جمهوریت. نوموړي ویلي د پی ټی آی عہدداران او کارکنان دي په اختلافاتو کې نغورځيږي او د عمران خان هدف ته وګوري. ټاکلې شوې چې د 2023 کال د فروری په 8 به په پاکستان کې انتخابات وشي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو تاسو غوږی ده. پاکستان د خزانه وزارت پرون د پېټرول په نرخ کې د یو لیټر په سر د 2 روپو کمیره واستې، خو بل خو د بجلی د تنظیم قومي ادارې نپرا په برېښنا 15 روپۍ د ګرانولو غوښتنه هم شوې ده. ولسوای چې د پېټرولو په بیه کې کمی او د بجلی په هغه کې زیاتوالی ورته هیڅ ګټه نه رسوي. تفصیل عظمت علی اشاره کوي.
د جنوري په 14 د پاکستان نگران حکومت د پېټرولو په نرخ کې 8 روپۍ کمی راوستي. د پاکستان د خزانه وزارت په خپل نوټیفیکیشن کې ویلي چې د ډیزلو نرخ یې نه دی کم کړی، خو د پېټرولو د یو لیټر نرخ یې 275 روپو ته راکوس کړی او د ډیزلو نرخ 215 روپے دے. پا مردان کی تسورلو گاڑی چلون کی نور محمد مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی سی این جی سٹیشن پرانیزی زکا چی دا پیٹرولو اتو روپے کم نرخ دوی تا حس فائدہ نکلی.
دی اوس 8 روپے پیٹرول ارزان شو، ٹرانسپورٹ لخام خپا کر دی چی دویم 10 روپے کرے کما کی او 220 والی دا نیمو نزیاد گاڑی ولال دی زګه چې هغه د 7000-8000 روپو پېښور انا جانا خوري. خو زما دي افسرانو ته خواسته چې دوی دې د روډ سروي وکړي، دغه متعلق دی نرخنامه ورکوي، کو دا کرے 150 روپۍ هم زمنګ په غاړه زاده د کوبرو.
بل خو د جنوري په 15 د پاکستان سنټرل پاور پرچیزینګ ایجنسی د بجلی ادارې نپرا ته د بجلی په نرخ کې د سیواوالي غوښتنه کړې ده. په درخواست کې ویل شوی چې بجلی دی 15 روپۍ او 35 پیسې د کال 2023 د دسمبر د میاشت د فیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په مت کې سیوا کړی. نپرا اداري ویلي چې په درخواست بعد اوریدنه د جنوري په 1.5 کوي، او د بجلی د نرخ سیوا کېدو سره به خزانه ته یو کم 50 ارب روپے راځي. په مردان کې د موبایلو مارکیټ کې یو دکاندار سلمان خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې فیصلې سره به په عوام د ګرانې زور نور هم سیوا شي.
یو غریب سړی زما غوندې نوکر پیشه سړی چې ډیلی په بایک باندې ګرځي، نو هغه به زیات نه زیات یو لیټر خرچه کیږي. نو چونکې ما 8 روپۍ بچ کړې او دا د چې بجلی راته 15 روپۍ ګران شو یونټ، نو بجلی کنزمپشن زما سیوا دینه سبا چونکې ګیسونه هم نه، نو سړی د بجلی ایټر استعمال یا د بجلی گیزر اوبو گرمولو دا پارا دا دی سیزونو ډیر تکلیفی پا دی موسم کی نو چه کم ما علتا اتو روپے بچ کلی نو دا آغی پا نسبت بدلتا سو روپے ما نقصانو که نو زخو کداو گرم دا حکومت دیر غلط پالیسی دا چی یو طرف تا شی ارزان کی نو مونتا بل شی گران کی
دا مردان اسیدون کی شہزاد خان مشال ریڈیو تو اویل چی باید حکومت تی دا خوراکی شایانو پا نرخونو او کرایانو کی هم کمی راودی
د دې نه داسې اندازې لګی چې لګدي ایس اړو سو فائدہ ونه کړه لکه چې یو طرف ته مثال پېټرول ارزان شو بل طرف ته چې کم دی دې خو بجلی ګران شو اوس پېټرول خو ټیک ده د هر چا ضرورت کې ریش خو د ډیر داسې خلک شته چې هغه پېټرول ضرورت کې دي نه شي بجلی ضرورت دی نو په کار دار چې بجلی ارزانه کې پېټرول خو خپل ځې ټیکو لګي او صحیح نظام روانو
د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جنوري د میاش په خپل رپورت کې ویلیو چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 10% ته رسیدلې و اداره زیاته چې تیر کال د وړو په نرخ کې 15% د سبزیانو په نرخونو کې 15% او نور خوراکي شیانو په نرخونو کې 50% اضافه شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
مشال ریډیو تاسو غواړئ په بخور کې د غرمې 12:00 شوې دي. ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان ګران حکومت په بلوچستان کې د ایران کړي حمله غندلې او وایي دا سختې پایلې لرلې شي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د ایران شاه سفیر ته په دې اړه سخت احتجاج کړي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د پاکستان د فضايي حریمو سرغړونه کړې، دوه ماشومان یې وژلي او درې نجونې ژوبلې کړې دي. ایرانی رسنو ویلي چې په دې برید کې د یوې وسله والې ډلې مرکزونه ویجاړ شوي دي. د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو سره نږدې ګڼل کېدونکي تسلیم خبري ایجنسۍ ویلي چې پرون دغو ځواکونو د پاکستان او بلوچستان د بلوچستان د پنجګور په کوه سبس کې پر جیش العدل وسله والې ډلې د میزایلو بریدونه کړي دي. تر اوسه دغې ډلې او د ایران حکومت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پختونخوا زمشو قبایلي او بندوبستي ضلعو کې په اول ځل په یو وخت صوبایي او قومي اسمبلۍ انتخابات کیږي. د خیبر پختونخوا د لنډمهالي اعلی وزیر سید ارشد حسین شاه له دفتره پرون په یو جاری شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې د نهې په ورځ د نوموړي په مشرۍ غونډه کې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره د صوبایي حکومت د تیاریانو تفصیلي جایزه واخیستل شوه. په غونډه کې وویل شو چې د شفافو انتخاباتو باوري کولو لپاره به هر ممکن ګامونه پورته کیږي. د پاکستان نگران حکومت د پټرولو د یو لیټر بیه کې 8 روپۍ کمی کړي. د خزانه وزارت د جنوري په 14 په یو اعلامیه کې ویل چې د پټرولو یو لیټر بیه 2.78 روپۍ ته راټیټه کړې، خو د ډیزلو قیمت کې څه بدلون نه دی راغلی. فلسطینی وسلوالو د غزه په شمالي ویجاړه شوي برخه کې د اسرایلي ځواکونو خلاف جګړه کړې. په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایلو د زیات پراخ هوایي او ځمکني عملیاتو ترسلو زیاتې ورځې وشوې، فلسطینی وسلوالو د جنوري په 14 په جوابي کاروایي کې له جنوبي خوا څخه د زیات قوت په ښودلو سره پاغوی راکټونه اوورول. او د 15 میچونو د کرکټ شلوګری سیریز په دریم لوبه کې نیوزیلند نن پاکستان ته په 15 منډو ماتې ورکړه.
دا خبرونه لنډیز مولا ملي حمیرزاده واوري. ساسې پام د نور رپورټن په لور راګرځوم. په پېښور پریس کلب کې د جنوري په 14 پښتون وکیل او سیاستوال عبداللطیف افریدی لومړی تلین ولمانځل شو. د نوموړي د تلین په مناسبت په غونډه کې د پښتون ملت پالنې جمهوریت او بشري خون په برخه کې د افریدی مبارزې ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړل شوې. لطیف لالا تیر کال د جنوري په 14 په پېښور هایکورټ کې دننه د هغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس د ډزو په یو پېښه کې وژل شوی و. نور تفصیل غلام غوث راکوي.
د جنوري په 14 نیټه د تلین د لمنځلو د غونډه د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه، چې پکې د هغه نږدې ملګرو، وکیلانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو فعالانو ګډون وکړو. د لطیف لالا د مینوالو د ټولنې غړي برکت اپریدی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د لطیف لالا د ارمان وو چې پښتانه په کم نه کم مشترکه نقطو باندې رايوځي شي.
نو سوات یو کال نظم تعلق ورسره هغه یوازنې ارمان چې هغه کم وو غداو چې د پښتنو سره کم زیاتی روان دي په دې وطن کې. د دې چې کم د یوازینی لار دادا چې دا د پښتنو ټول مشران د سیاسي مشران د سره راغونډ شي، په ولس کې دومره فرق نشته لکه په مشرانو کې دی چې په مینیمم ایجنډا باندې د پښتنو د حقوقو د اصول لپاره کم پروګرام جوړ دی شي چې په هغه کېني او موږ ولس ته هغه خبره وکړو چې موږ ټول پر روان شو.
ل بلوچستان دی غونډی تراغلی د ارواحات عبد اللطیف افریدی ملګری ملک عنایت الله کاسی مشال ریډیو ته وویل چې لطیف لالا د پښتنو پسیما پر روانو حالاتو ډیر جوړ نظر لرلو او پر روانو جنگونو او ستونزو ډیر دردیدلی وو.
دا د لطیف لالا ډیر لوی بوران دی، ډیر لوی دی چې د خلاص دغه په ډیر وخت به موږ ډک نه کو، هغه د دې خلکو د دې د غربت د دې د دشمن دوست د تعلیم هر شي باندې دا زورې دی. زه د په بیٹه کې ور سر ناستم، دا مسلې چې موږ وچ چړلی درته ویلې چې یو څو ورځې مخکې زما په دا گیټ کې و کیلو دماکه وسوله، خو دا غو چې ما موټر ودرو زه په بیٹک نه نوتم، ا دماکه هلته وسوه. خدول کش کې په دې دماکه کې زما د وجود یو غوښه نه وای پیدا شوی، زما هیڅ قبر نه وای، یعنی دوني زورې دی تر دا حد زهیر سوی لطیف لالا.
لیکوال صادق جړک وایي هغه چې کله په پیښور پوهنتون کې د پی ایچ ډی زده کړې او څېړنې کولې، نو هغه مهال هغه پخپله د دې خبرې شاهد و چې لطیف لالا به د زده کوونکو او لیکوالانو سره مالی مرستې هم کولې.
لطیف لالا په دې حواله باندې د پښتونولۍ د غړخ چوو، دا په دې پیښور په ناوه کې د پښتو ادیبانو لیکوالانو شاعرانو سره د لطیف لالا مالی مرسته، د دوی کتابونه چاپول د دې سیال په دې ټول لروبر وطن کې نه لیدل کیږي. دا یو دویم چې دلته پېښور پوهنتون کې ما پی ایچ ډی کوله، دلته ډیر ملګری داسې وو چې دا غوی سره به د سمیسټر پیسونه نه وو، نو بیا به موږ کله کله لطیف لالا لور وستو. لطیف لالا به ما ته ویل چې ته راځه مخ خپل وخت مه ضایع کوه، فقط په پښتو کې یو چټ ورکوه چې هغه خط مال راځي زه دا کار کوم. زه د دې گواه یم، زما د خپل سترګې د دې گواه دي چې لطیف لالا په سوونو خلک چې زه دلته وم دغه د سیمسترونو پیس د پی ایچ ډی د ایم فیل د بی ایس د وکیلانو ځوانانو بیا به د پیجنده یا بنه پیجنده، بیا کا به د جلال آباد او کا به د کابل او کا به د کندارو کا به د کوټه او کا به پردای او کا به سبزیو کارڅو کو د دوی معلم رسته لطیف لالا کوله چې دغه مثال زما په د 50 کلن ژوند کې ما چرته نه دیدلې.
عبد اللطیف افریدی په 2000 شلم کې د سپریم کورټ بار اسوسییشن مشر هم منتخب شوی وو، او د سده پاسه 15 لسیزو راهسی د یو ملت پال سیاستوال په توګه مبارزه کړی وو، او د قومي اسمبلی غړی هم منتخب شوی وو. په 2019 کې عوامي نېشنل ګوند د زینو اختلافاتو په بنیاد د هغه رکنیت ختم کړی وو، او وروسته بیا هغه د ملي جمهوریت غورزنګ مرسته او ملاتړ کولو، او د پښتون ژغورنې د غورزنګ د یو شمیر نیول شویو کسانو د راخوشي کولو لپاره د مقدمو وکالت یې هم کړی وو. د لطیف لالا زوی دانش اپریدی وایي د هغه پلار د پوځي امیر جنرال ایوب خان نواخله تر جنرال مشرف د پوځي واکمنیو په دورونو کې وار په وار زندانی شوی هم وو.
اوی د جنرال ایوب خان د کمچی د پاکستان اول ډیکټیټر او دغه مارشل لا کی اول جیل تیر کړو، بالکل ماتې ویلو چې مونږه د سټوډنټ دغه کی مونږه دغه وشته او جلوس وشته او پاغي کی مونږه چې سټوډنټان غون شو پولیس را باندې چاپو ولو ویم د بولو او ګاډو کې واښولو، بیا دغه نه پس د جوړ حق او طویل مارشل لا او چې پاغي کی لطیف لالا کوم بیس درنیم کال ماتې خپل ویلو په مختلفو وختونو کې کله درې میاشتې کله شپږ میاشتې کله یو کال کله یو نیم کال ماتې دا ویلیو یې په خور جیل کې پاتې شوی، ما سنټر جیل کې په ډیرو کې پاتې شوی، ما په هری پور کې پاتې شوی، ما چې کله د مشرف خلاف د وکیلانو تحریک شروع شو په هغه کې هم هغه یو وخت پر ایمرجنسی لګول او چې په هغه ایمرجنسی کې لطیف لالا عمر داسې وو چې هغه په ورځو کې خوښ شوی او بختربند والی د وکیلانو په تحریک کې هغه باوجود هغه هاوس ارست شو. نو هغه یو ډیر لوی جدوجہد کړو او د هر جرنیل د هر ډیکټیټر خلاف چې کوم خبره کړو.
یاد دی وی چې عبد اللطیف اپریدی تیر کال د جنوري په 14مه نیټه په پیښور های کورټ کې د ننه داغه د کورنۍ د دښمنۍ په اساس په هغه باندې د ډزو په یو پیښه کې وجلې شوې وو.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو، او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال اډیو لدی وختونو نه د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشروعیت تاسې خوږی د پاکستان د سپریم کورټ لخوا له تحریک انصاف اګون څخه د هغوی د روایتي انتخاباتي نخې کرکټ بیټ تر اخستو وروستو اوس په ټول ملک کې د یادګون غړي د انتخاباتو قانون له مخې مجبور دي چې په آزاده توګه په راتلونکو عام انتخاباتو کې برخه واخلي. د انتخاباتو کمیشن دې نوماندانو ته بیلابیلې نخې ورکړې دي. بی تور پوری کوي چې دوی ته په ارادي توګه داسې نخې ورکړل شوي چې د دوی په وینا په ټولنه کې ښه نه ګڼل کیږي. دوی وای خو بیا هم په دې نخو انتخاباتو ته ځي. خو د انتخاباتو کمیشن چارواکي وای د تحریک انصاف غړو ته په وروستي پړاو کې هغه نخې ورکړل شوي چې له نورو نوماندانو پاتې شوي وي. نور تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د جنوري په 13 منټه د شپې ناوخته 11 بجې د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ تفصیلی فیصله کې د الیکشن کمیشن په درخواست د پاکستان تحریک انصاف غوښتل شوی انتخابي نخه بیټ نه ورکولو امر ټیک ګرځولې. چور سره د یادې پارټۍ امیدوارانو په آزاده توګه انتخاباتو کې برخه اخستو فیصله وکړه. هم په دغه ورځ په بیلابیلو سیمو کې الیکشن کمیشن انتخاباتو کې برخه اخستونکو ته انتخابي نخې جاری کړې چې پکې د پارټۍ مشر بیرسټر ګوهر ته چینک، د غرنګا د ملکن ډیویژن مشر فضل حکیم ته بیلنا، پخوانی صوبائی وزیر شوکت یوسف زئی ته د لوبو ریکټ، دغه کې ګنشمیر امیدواران ته بوتل، بیزا، ګډا، مرچکه ورکړی شوی. د یادګون د سواد سره تعلق لرونکو صوبائی مرستیال صدر او پخوانی صوبائی وزیر ډاکټر امجد ته تبخه ورکړی شوی. په دا اړه ډاکټر امجد تورون لګوي چې نخې په تعصب ورکړی شوی او دوی نه پکې رائے نه ده اغستای شوی.
نن زمونږ نخه چې کم زمونږ سیمبل وو چې هغه زمونږ آئینی حق وو، هغه زمونږ نه واغسته شو په یو غیر آئینی طریقه باندې، او دغه باوجود چې موږ تکمه نه خیرا کړی ډیر داسې نه خیرا کړی چې هغه نه خي په عام حالاتو کې عوام هغه تقابل قبول عوام ته نه وي. خو باوجود دغه د هغه نه خو نن کتا سو ګورې په سوشل میډیا باندې په حلقو کې نه څوک د بلې پالټۍ نه خیا دی، خو زمونږ د آزاد امیدواران د پاکستان تحریک انصاف نه خي چې هغه زليږي ادي سخکاری چې هغه د بیٹ نوم زیاتې مشهورې شوې.
د ضلع شنګلي الپورې اوسیدونکو انصار خان وای چې د پاکستان تحریک انصاف غړو ته کومې نخې ورکړې شوې د هغې له وجې په ووټونو اثر وي، ځکه چې زیاتره خلک نوم نه پیژني او په نخه پارټۍ پیژني.
دې منی خامخې نه غورځېږي، ځکه چې اوس دې کې چې نان ایجوکیټډ کسان دي هغو ته خدا پته نه لګي چې یاره دا نخه ده چا ده دا چا ده. دې کې لکه مطلب د آزاد امیدوار شو نو په دې خامخې نه اثر غورځېږي، لکه په ووټ بینک بیلنس باندې د دې اثر غورځېږي. لکه دا خبردار چې دا زیاتې هم دی چې دونه دانه خې واغسته په کار و چې دی ولې بیټ ورکړې و او بس دی واغ خپل الیکشن واغ شې وي چې څوک راغل وي او بس منتخب کسب او دا زیاتې دی. زه خو مسلم لیکم ولې دا خو جمهوریت دی کنه.
د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو په نخو ټولنیز رسنو کې هم تود بحث روان دی او مخالف ګوندونو غړي پرې مزاحیه پوسټونه کوي. په دا اړه د ملم جبی مسلم خان وای چې د یاد ګوند وټران ظلمی دي او پوه دي.
دا سیدا کم چې دا نخې ورکړي نو وټو اصل کې چې کم دا ینګ جنریشن دی کنه دین سره فرق نه پریوزي زیاره دا دغه چې دی نخې دا ورکړي دا ورکړي. بل د عمران خان چې کم وټر دی دا ینګ جنریشن دی دی پوهیږم. بل ته پته ده چې کوم نخه ده دا ایجوکیټډ دی، مطلب کو سبز مرچ ورکوي کو بالټۍ ورکوي کو نور څه کراکري ورکوي.
په سواد کې د الیکشن کمیشن مقامی مشر چې مرستیال ډیپټي کمشنر هم دی سهیل خان وای چې دوی ته د سپریم کورټ لخوا حکمنامه د شپې ناوخته 12 بجې میلاو شوه او له هغې وروسته په لیست کې موجود نخې د پاکستان تحریک انصاف امیدوارانو ته ورکړي او دغه ټولې نخې د الیکشن کمیشن لخوا د پارټیانو په مشوره وړاندې نه د ټاکنو لپاره منظوري شوې دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته تاسو غواګي بالکل تاسو کولی شئ د مشال رادیو اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لارې تاسو پاکي او صفا دا خبرونه زمنګ تاسو اوریدل شئ. ساسي پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم او زین رپورټونه د 8 فروری د انتخاباتو په اړه دي. د خیبر پختونخوا په ټانک کې به د فروری پر 8 د کامی سملی او د صوبایي سملی پر یوې چوکۍ انتخابات کیږي. د صوبې د نور برخو په سیر په ټانک کې هم کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي او هیله لري انتخابات به په سولایز ډول وشي. د ټانک چارواکو مشرانو ته ویل چې ټول تیاریانی یې بشپړې کړي او د شفاف انتخاباتو لپاره یې له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه هم کړې ده. نور تفصیل لسمینا د مشال اوری خبریال اشتیاق مسید راکوي.
د ټانک ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان درې چلوېشت او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دي. ډپټي کمشنر محمد شعیب پدګي براکشې ویایي
کوم موږ پولینګ سټیشن دا غیر لپاره د سکیورټی بندیدست دا غیر لپاره د پولینګ سټاف بندیدست د پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د موږ فاند ریکوایر دی هغه موږ پروینشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند د موږ تر وخت ریډی شي دا یو سکیورټی کیمراز دی هغه شي ریمز چې کوم سکولونو کې کوم یا پولینګ سټیشن کې د ټیبل د ماجرانو لپاره ریم ضرورت دی ریم څه کې کوم دی هغه پوره شوی دی او دا غواړم چې په کوم پولینګ سټیشن کې اسکری وګ شو د واچونو وګ شو د واچونو چې هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ هیلث ډپارټمنټ په دې کې هغه ته فورم تاسو دا ولګوي.
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې سالويش آزاد امیدوار عبد الله ننګیال په ضلع کې د خپل کمپاین په براکشه مشال ریډیو ته وویل
موږ نارا دا دا نومول باندې امن خبره کو او ترکه یې پاره وا په دې جو دې ان شاء الله جاری په داخل کړی شي ته تور شي ګربوټه شي واده ما بعد شي پروګرامونو نو آشه په خیر سره وسو. حکومت نو مدا غشتنه د چي فري ان فير الیکشن دی او سي او چې څه قسم خلکو پایښت ته په یو بنیاد باندې دي څوک خلک په شي او د پاس کړی.
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان درې سالويشت انتخابات د پورا درې سوا درې پنځوس پولینګ سټېشنونه بنه و درې لاکه دوه نوي زره دوه سوا چورلس ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل اوته بنه یو سل اووه نوي پولینګ سټېشنونه بنه دوه لاکه چورویش زره اوته سوا نه چالويشت ووټرونو د خپل ووټ حق استعمالوي. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب انستګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته تاسو غواګي په پاکستان کې د 8 فروری عام انتخاباتو لپاره سیاسي هلې ځلې روانې دي. ځینې ګوندونه ولسی غونډې کوي خو ځینې نور شکایتونه لري چې په انتخاباتو کې برخې اخستو ته نه پرېښودل کیږي. په هغه هیواد کې په 2013 کال ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد سیاسي ګوندونو تحریک پیل کړی وو او تحریک انصاف ګوند حکومت یې ختم کړو. د دې مخکې هم په 2013 کال کې تحریک انصاف ګوند د ټاکنو ځینې نتیجو منلو څخه انکار کړی وو. په پاکستان کې هر وار انتخاباتو پر مهال د درغلیو تورونه لګول کیږي. دا چې د 8 فروری انتخابات به څومره شفاف وي تفصیل د یوې ورکو د میرستو. په داسې حال کې چې په پاکستان کې په 8 فروری عام انتخاباتو لپاره رایه چول کیږي، ځینې سیاسي ګوندونو او د سیاسي چارو شنونکي د ټاکنو شفافیت په اړه پوښتنې راپورته کړي دي. په تیر 2013 کال عام انتخاباتو کې یو پخوانی وزیر اعظم نااهله وګرځول شو چې په ټاکنو کې برخه وانخلي او دا ځل هم یو پخوانی وزیر اعظم زنداني دی او پر ضد مقدمه درج شوی او د نوماندۍ کاغذونه هم رد کړل شوی دي.
خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن په وار وار دا خبرې رد کړي چې ګواکې انتخابات به شفاف نه وي. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو څانګې پخوانی مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال راته ویل چې دا به له وخته مخکې وي چې انتخابات شفاف وو او کنه. خو د نوموړي په خبره په تیر انتخاباتو کې به ټولو ګوندونو برخه واخیسته او هلې ځل به په نظر راتلي، خو دا ځل انتخاباتو لپاره داسې څه نه ښکاري.
واضح فرق دی چې یاره ګنې یو پارټي چې ده نو هغه یو پارټي باندې سختې دي او هغه نورو باندې هغه مره سختې نشته، نو یو خو دغه فرق دی په دې الیکشن کې. لکه زه چې بهر ته وځم نه زه وګورم نو په دې کې چرته خال خال د نورو پارټو پوسټرې یا بینرې ښکارې شي، دغه یو پارٹی پکې نخکاری. ها اوس دا خبره داسې ده چې دا به د الیکشن باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، یعنی دا د افسوس خبره ده چې داسې نو پکار. رستو خو بیا اعتراضات او دغه شکونه په خپل ځای باندې، خو د الیکشن نه مخکې داسې قسمه چې حالات کله جوړ شي نو سړی بیا دا ویل شي چې یره کنه کده الیکشن نه پسته به لکه دا به ګران شي چې کم خلک وګټي نو هغه بیلل والا به هغه نتایج تسلیمي او کنه تسلیمي او سونه هدا پورې به نه تسلیمي او بیا به.
د ډاکټر عبدالرؤف په خبره په انتخاباتو کې د لوی سیاسي ګوندونو مشرانو بیانونه هغه شان ناراضي چې څنګه په خوابه مشرانو د ټاکنو پر مهال ورکول. د ویل چې د 2008 کال رئیس جمهوریت عمل روان دي، خو مخکې ته ډیر چیلنجونه پراته دي. د دې مخکې په 2013 کال کې عام انتخابات وروسته تحریک انصاف ګوند په نتیجو اعتراضات راپورته کړي ول. د دې وروسته په 2013 کال عام انتخابات وشول، خو لوی سیاسي ګوندونو نتیجې نه به منلي. د دې په نتیجه کې په 2022 کال کې تحریک انصاف ګوند حکومت د عدم اعتماد ووټ د لارې ختم کړ شو. په کراچی کې د ایکسپریس ټریبیون مدیر او د سیاسي چارو شنونکو نوید حسین مشال دوی ویل چې یو داسې ګوند له انتخاباتو نه لري ساتل چې تیر وار په حکومت کې وو د ټاکنو شفافیت په اړه ظاهرا پوښتنې راپورته کوي. دته په خبره د تحریک انصاف ګوند پلویان تززب کې ساتل کیږي، کله ورله مشران نیسي او کله پرې مقدمه جوړیږي. نوید حسین د نگران حکومت کردار هم بې طرفه نه بولي.
The administration that seemed to be the free and fair election would be. The Zidane man said, Pakistan to which are free and fair elections for him today. Aga hamesha political engineering ki ghi. Aga taas 2013 kyo go raha, 2008 kyo go raha, 2013 kyo go raha, 2018 kyo go raha, aga us 2014 kyo go raha kam election. Kuch baaki election ho tau go raha, the Zidane khan de aga election chi ushu vida gaya le taiz controversial ho.
خو د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي په وروستو کې په اسلام آباد کې ویلي ول چې حکومت شفاف انتخاباتو ته ژمن دي. نبید حسین په خپل خبرو کې دا هم ویل چې په پاکستان کې یو ځل شفاف انتخابات شوي ول چې په 1990 کال کې وو، خو د هغې په نتیجه کې پاکستان مات شو او له هغې مودې راهیسې انتخابات شفاف نه وو. د نوید حسین په خبره په پاکستان کې مقتدر قوتونه کله هم جمهوري ادارې مضبوطولو ته نه دي پرېښودلي او تل یې ګایډډ یا د لارښوونې له لارې جمهوریت ته لاره هواره کړي. د نوموړي اشاره په پاکستان کې فوج ته وه، خو فوج تل دا خبرې رد کړي او وایي چې په سیاست کې هیڅ رول نه لري. په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف او شنونکي طارق وحید مشال دوی ویل چې په خوا به تر انتخابات وروسته د شفافیت په اړه خبرې کړي، خو دا ځل داسې نه دي.
خو عجیبه خبره ده چې د 2024 انتخابات ناشوي نه دي او د اوس چې کوم د کوسې د اعتراضات شروع شوي دي چې را دا انتخابات کوم دي شفاف نه دي. نه صرف هغه جماعتونه چې هغه ځای راته دي، هغه جماعتونه چې هغه کموږ په پی ڈی ایم کې پاتې شي وو، هغه چې کوم دی حکمرانی کړی وه، هغې هم دا تور لګوي او دا ګیله کوي چې را موږ ته لیول پلینګ فیلډ یعنې برابر میدان موږ ته نه ملاوېږي. نو دا عجیبه انتخابات په دې حق نه باندې دي چې د انتخاباتو نه مخکې چې کوم دی د انتخاباتو په شفافیت باندې سوالونه پورته کیږي، او که چېرې بیا دا انتخابات وشو په 8 فروری باندې او هغې نه پس چې کوم صورتحال جوړیږي نو داسې ښکاري چې را دا به د پاکستان د تاریخ چې کوم دی متنازع ترین انتخابات.
تاریخ وایي ځکه چې په 2013 کال کې مسلم لیگ نون زیر اتابو او اسټابلیشمنت نه غوښتل چې دغه ګوند په واک کې راشي، خو په وسنی ټاکنو کې تحریک انصاف سره هغه شان سلوک کیږي. د پاکستان د ټاکنو کمیشن له ارقامو سره سم په هیواد کې له 2.5 کروڑ زیات رجسٹر ووټران دي چې د هیواد آبادی نمای برخه جوړیږي. په 8 فروری به رای ورکوونکي د قومي اسمبلی او څلورو صوبایي اسمبلیانو لپاره غړي ټاکي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼا اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال رادیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ چې دا مشال رادیو ټول خبرونه تاسو په خپل سمارټ موبایل ټلیفون، ټابلیټ او د کمپیوټر د لاري اپ ډاونلوډ کړئ او هغه د لاري تاسو خپ پاکي او رڼې اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ د مشال رادیو انستاګرام پاڼه خوخه کړئ او تازه ویډیوګانې هغه د لاري کتئ شئ، بلکې تاسو د مشال رادیو یوټیوب چینل چې دی هغه خوخ کئ او هغه د لاري تاسو تازه ویډیوګانې چې دی هغه د لاري تاسو کتلی شئ. تاسو په هم د رواني غړې د اخري رپورت په لور راګرځوم. د اقلیمی یا موسمیاتی بدلون پوهان وایي ک یوې خوا د نړۍ په کچ تودوخه زیاته شوې، نو بلې خوا په دې اړه د پاکستان حکومت او هم ولس بېغوري د دې لامل شوي چې د هیواد غرونه، ځنګلونه او د واورې ګټان یا ګلیشیرز له ګواښ سره مخامخ شوي دي. د دوی په خبره کې د دې د مخنیوي په لړ کې کوټلې ګامونه پورته نشول، نو د موسمي بدلون د نورو خرابو اثرات ترڅنګ به پاکستان د خوراک له کمی سره هم مخامخ شو. د دې ترڅنګ وچکالۍ خطر هم موجوده ده. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورت کې ورو.
دا خیبر پختونخوا د خاورې او د اوبو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي. د ماحولیات ماهرین وایي د موسمي بدلون د خراب اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي، د اور غټان ویلې کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي. دی وایي د نړیوال تودوخې له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نسیوا گلیشیر جادوور گٹان د خطرو سره مخ دی او پتی زی سره ویل کیږي. نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي. پیخور پوندونکو د ماحولیاتو سانګي پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالې ډوتا د وور د گټانو د ویل کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیشیر زمونږ د پاره یو سټوریج ټانک کار کوي. دا وور چې په جمع کې وشي نو دا سټور شي، دغه د کې وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سیندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج کیږي. نو د ملک ته ترقی لپاره، د انسانانو، زناورو، بونو بوټو لپاره، فصلونو لپاره اوبه چونکه ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی طور باندې دا سکړي چې په مزا مزایر افریق دي او غبیا راځي. نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي، شروع دي. د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کی وایي چې دو سال وخت پورې گلیشیر پاکستان کې چې هغه په ویل کې دو باندې شروع شوې ده.
هم په خور پونتون کې د جیولوجي سانګي استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود گلیشیرز خوندي نه ساتلو لوجي ځنګلونه، پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر جان رسیږي.
سیلاب هم لاندې راشي او بل د فیوچر د پرتا ته اوبه هم کمیږي. نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي، د دې نه علاوه چې کم بایوډایورسټي د لکه داسې خصوصي جناور دي چې هغه ژوند ته خطر ده هغه ختميږي. مختلف قسم سپیشیز دی د پونو بوټو هغه هم ختميږي. نو اورال په سوسايټي باندې، په ملک باندې، په علاقې باندې د ډېر زیات غلط اثرات کېدي شي.
دا چې د دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي. نو د خیبر پختونخوا د خوري او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وایي تسبې په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د گلیشیرز ویل کېدو او د هغې لوجې کېدونکې زیان د مخنیوي او د ځمکې خوېدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري. د خیبر پختونخوا د خوري او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابله مشال لیډو ته وایي
موږ په خیبر پختونخوا کې یو سو داسې وادیانې دي چې هغه کې منګه گلیشیر دا وبچ راځي او د لاندې سیلاب جوړې د سیلاب نه بچ کې دوه پاره الته بندونه وو چې زمکه او ورسره ورسره آبادی چې کوم دا هغه ته تحفظ ملاو شي. ډېر زیاتې داسې منسوبي چریږي چې هغه کې منګه د غرونو د ایکوسیستم چې کوم دا ریسټور کو الته واپس ژوند راوړو چې د غرونو تخپل شینواله ملاو شي الته دا کم د غرونو آبادی ده هغه خلکو ته یو سوشل لایف میلاو شي، هغه ته یو بل زندگی میلاو شي، نو داسې مونږ آی منصوبې تحت منګال ته مایکرو واټر شیډز جوړو. داغه ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغې کې مونږه دغه ایریاس کې چې کم دا غرونه دي الته کم شړی علاقې جوړ شي چې مونږ د سادین هم وایو، هغه شړی چې کم دي هغه مونږه بدلو زریز مکو ته هغه کې مونږه ونه نه لو.
د ماحولیت رپوهانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو، 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده. نو ځکه دوی وای چې حکومت سره سره اولس له هم پکار دي چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي، دغلته خزل غرزولو او د ونو د وهلو نه ډډه وکړي، کم چې په موسمي بدلون کې یو مثبت کردار لوبول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.